دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانا یوسف زید درته د دې وخت د خبرونی سره هرکلی وایم درنوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ته
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیسون تایید کړي چې د مرغومې په ولسمه د هلمند د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د جګړې په دوران کې د حکومت د هوایي ځواکونو په بمباری کې ملکیان وژل شوی دي. د دغه مستقل کمیسون د ریپورت لمخې چې نن د جمعې په ورځ د مرغومې په ولسمه خبر کړي د جګړې په وخت یو بم پر یو کور باندې پریوتو او د دریو ماشومان په شمول 15 کسان ځای په ځای وژل او د څلور خوځو په شمول 15 کسان ټپیان شو. کمیسون پر ملکی هدفونو باندې د هوایی بمباری غندنه کړې ده. تیر شپه د هرات د ولایت د غوریانو پولیسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنی قومندان سرپرست نقیب الله سلطانزی له خپل دریو همکارانو سره یو ځای وژل شوی دی. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د تیرو لسو میاشتو په موده کې 320 افغانانو د افغانستان تابعیت پریښی دی. د عدلی د وزارت یوان امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ ویل چې سږکال 150 خارجیانو هم د افغانستان د تابعیت د حاصل لپاره درخواستونه ورکړي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. طالبان وایي چې دوی د افغانستان د حکومتي هیئت سره د مذاکرات په محال د یو موقتی حکومت د جوړولو په اړه نه دي غږېدلي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویاند ډاکټر محمد نعیم وردګ نن د جمعې په ورځ د مرغومې په 19مه امریکا غږ ته وویل چې د موقتی حکومت د جوړولو په باب په مذاکراتو کې کوم وړاندیز نه و شوی. په کابل کې زم خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې د طالبانو ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون د پنجشنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د موجوده حکومت پر ځای د موقت حکومت د تشکیلولو مخالف دی. یو شمېر سیاسي مشرانو د طالبانو په شمول د یو نوي موقت حکومت د جوړولو غږ کړی دی او د حکومت د حیات ځینو غړو هم د دغه نظر ملاتړ کړی و. ملي مصالحې د عالی شورا مامورانو او طالبانو دواړو ویل دي چې سبا د شنبه په ورځ د مرغومي په شلمه به په دوحه کې دویم ځلي مذاکرات پیل شي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د اندونیزیا چارواکو هغه تندرو دینی عالم لبن نه خوشی کړی دی چې شل کاله مخکې د بالی په ټاپو کې د نڅاګانو په دوو کلبونو کې 14 او 200 نه زیاتو خارجي سیلانیانو د وژلو په جرم په حبس کې. دواتیا کلن ابوبکر بشیر د اندونیزیا د جماعت اسلامي رادیکال ګوند روحاني مشر دی. د اندونیزیا حکومت له القاعده سره د انډیوالۍ په ساتلو تورن کړو. بیجنګ نن خبرداري ورکړ که په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایوان ته سفر وکړي چین به د دغه اقدام په مقابل کې سخت عکس العمل وکړي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلو چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن کیلی کرافت به بل هفته تایوان ته سفر وکړي. ټکی د اسرائیل او د یونان پر هوایی قواو باندې ماوی ایم درې سوه شپږ څلوېښت ډوله پر مختلو جټ الوتکو د پلورلو او د پیلوټانو د روزلو لپاره د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت موافقه لاسلیک کړې ده. په امریکا او کاناډا کې میشتو د هغو مسافرینو وارثانو د عدالت او انصاف غوښتنه کړې چې د 2000 میلادي کال د جنورۍ په اتمه تهران د پاسه د ایران د پاسداران انقلاب د هوا قواو لخوا د یوکرین د یوې ملکي مسافرونکې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي وو. په راغورځول شوې الوتکه کې 186 مسافرین سپاره وو. اوس اکثریت یې هغه ایرانیانو چې په امریکا او کاناډا کې ژوند کاوه. د رویټرز اژانس د یو تازه ریپورت لمخې د کانګرس په ودانۍ باندې د چهارشنبه د ورځې په حمله کې د ټرمپ طرفدارانو کې یو شمېر حکومتي ماموران هم شامل وو. خو وروسته له هغې چې د اف بی آی مامورانو د انټرنیټ له لارې د دغو کسانو هویت تشخیص کړ د پنجشنبه په ورځ له خپلو دندو نه برطرفه شو. حمله کوونکو د کانګرس د ودانۍ شیشې ماتې کړلې او د کانګرس د رئیس د دفتر په شمولې ځینې شیان غلا کړل. په عین وخت کې د پولیټیکو آنلاین ورځپاڼې د ریپورت مخې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د رئیس مرستیاله میرمن کاترین کلارک وای ممکن چې د استازو مجلس او د سینات د مجلس مشران بل هفته د دویم ځل لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قانوني مؤاخذې په غرض فوق العاده غونډه جوړه کړي. د کانګرس رئیس میرمن نانسی پیلوسی د پنځ شنبه په ورځ اعلان کړو کو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په فوري توګه د امریکا د اساسي قانون د پنځشتم تعدیل لمخه له وظیفې نه د ښاغلي ترامپ د برطرف کولو لپاره اقدام ونکي نو کانګرس به د مخزه کولو لپاره امادګي ونیسي. د کانګرس ځینو مشرانو ترامپ باندې د کیپیټل په ودانې باندې د حملې لپاره د خپلو زرهاو قهرجنو طرفدارانو د هڅولو تخریب او تشدد تور لګولی دی او غواړي چې حتمن باید له خپلې دندې نه ګوښه شي. له بلې خوا د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د رپورټ له مخې په کانګرس کې د ټرمپ ځینې نږدې ملګري هم د نوموړي د برطرفۍ غوښتنه کوي. پخواني لوی څارنوال ویلیام بار د ښاغلي ټرمپ رویه غداري بللې ده او د ترانسپورټ وزیر میرمن ایلین چاو هم د اعتراض په توګه خپل استعفا وړاندې کړه. د سپینې ماڼۍ یو ګڼ شمېر مشاورینو او مامورانو هم خپلې وظیفې پریښې دي. د ایگزامینر آنلاین ورځپاڼې د رپورټ سره سم د ټرمپ مدافع وکیلانو په رضاکارانه توګه خپلې هغه څلور دعواوې له محکمې نه بیرته اخیستې دي چې د جورجا په ایالت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جو بایډن د بری د فسخه کولو په خاطر وړاندې کړې وې. د اقتصادي چارو ماهران په دې باور دي چې تیر کال د کورونا د کوینس اوبا د خبرېدو نه وروسته د پاکستان اقتصادي سکتور سخته ضربه ولیدله. د پاکستان د مرکزی حکومت د پلان گزاري د کمیسون د تازه رپورت لمخه چې د پنځ شنبه پورې خبر کړي دا وخت د حیوانات شل اشاریه شپږاوی میلیونه خلک بیروزګار دي او حکومت سره هیڅ قسم مالی مرسته نه ده کړې. لبل خو محلي سوداګرو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د چمن او سپین بولدک ترانزیتي لاره په هفته کې اووه ورځې څلور ساعته پرانستې پرېږدي. خبرونه مو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موګړې د خبرونې لومړی رپورت ده. طالبان وایي چې د قطر په خبرو کې د موقتی حکومت مسله نه ده مطرح شوې. په موګړې د اکرام شنواری رپورت ده.
د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې روانې جګړې د پایته رسیدو لپاره د یو موقت حکومت جوړېدو د اړتیا په باب د سیاسي ډلو یو شمېر مشرانو څرګندونې کړې او دغه سي حکومت جوړېدلې اړین بللې دي. خو د طالبانو د سولې د مرکشي پلاوي غړي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره نه ده مطرح شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون د افغان په چارواکو د موقت حکومت د جوړېدو سره کلک مخالفت ښودلی. جمهور رئیس غني د پنځشنبه په ورځ جلال آباد کې د قومي مشرانو سپینګیرو او مخورو یوې غونډې ته وویل چې د دوی یوازینۍ دنده په قانوني ډول خپل ځیناسي ته د واک سپارل دي.
ما یو لوی مصاحبه کړې ده سی ان ان د سره نن شپه خبريږي. ما له ما ټول وظیفه دنده داده چې د ولس په اراده باندې دولت خپل جانشین ته د قانوني توګه په اوس پر کدا ونسو د ډاکټر انقطاع د حکومت منې تاسو دلته حکومت شخصي خبره نست دلته د نظام خبره مرشم کې نستله او جسب نزيد تاسو لیدلې د څومره تغییرات هم لیدلې دلته جمهوریت ایمو ګو تاسو مشترکه پونګه د جمهوریت په چوکاټ کې یو بل نه ګلیم کولای شو یو بل باندې انتقادونه هم کولای شو اما په اخر د ورځ کې د جمهوریت په نظام کې بیا په یو صف کې
جمهور رئیس غنی ویل چې سول افغانانو ته له هوا هم ضروری ده خو په دې شرط چې مثبت سولوي. د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز سولې د خبرو په اجنډا کې شامل نه دی خو د راتلونکي نظام مسله په اجنډا کې شامله مسله ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی یو غړي عبدالحفیظ منصور دوه تل روانېدو وړاندې یوې غونډې ته کابل کې ویل چې د غړي چې د موقت حکومت جوړېدو په سر د موافقه پرته به طالبان سره د سولې موافقه ډیره مشکله وي. د ښاغلي منصور د سرګندولو وروسته د بلخ پخوانی والی او د جبهه اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په مزار شریف کې تیر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د روان جګلی ته پېټر سې دوه لپاره ته موقت حکومت د جوړېدو لاندې څخه بلاتر سرګنګ یو شمېر نور سیاسي مشرانو لا دمخه د رواني جګړې د پېټر سې دوه لپاره ته موقت حکومت د جوړېدو وړاندې مطرح کړو. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبان له خوا د راتلونکي نظام په بڼه خبرې کوي چې ته موقت حکومت د جوړېدو په سر بحث لارې پرانیزي. د سیاسي چارو کارپو د جیب آزاد وایي چې د لومړي پړاو خبرو کې هم بحثونه د واک په سر پر مسلو متمرکز وو.
غوړه مدابې چې دواړه لوري د د زیا پرته ژر تر ژره پر اوربند او راتلونکو سیاسي ساختار یوه هوکړه ته ورسیږي. هغه کار چې یو دوا یا څو کال وروسته کیږي باید همدانن وسی ترڅو د افغانانو د وژلو مخه ونیسي او د دې کار لپاره دواړه لوري باید انعطاف وشي، یعنی طالبان پر اوربند او افغان دولت پر راتلونکي سیاسي ساختار پر جوړش توافق وکړي، ځکه چې د دې موضوعاتو پرته په دې مذاکراتو کې هیڅ درېم موضوع نشته او د دې موضوعاتو د حل پرته د مذاکرات هیڅ کله کامیابیدلای نشي.
ټاکل شوی چې د نږدې څلور اونۍ وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزی پلاوی به په دوحه کې د شنبه په ورځ د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. د دواړو خواوو د ټیمونو اساسو د تیرې چهارشنبه په ورځ ناوخته سره کتلي او پریکړه کړې ده چې رسمي خبرې به د شنبه په ورځ پیلې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره دوه خواوې براتون کې شنبه په دوه کې دویم پړاو خبري پیل کړي. دا ځل به د خبرو د ایجنډا مهمه موضوع سوي. زمونږ همکاري نوشابه آشنا په دوه کې د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی سره خبرې کړې دي. تاسو در اورو.
کته هم چې د افغانستان د دولت د پلاوی مرکزی پلاوی د ایجنډا لومړی باندې نورباندا خو د طالبانو د لوري د مرکزی پلاوی د ایجنډا ورسته باندې څلورشتم باندې وي نورباندا ټول د افغانستان ولسونه که خوندې دي که ورونه که زاړه دي که ځوانان که ماشومان په همدې هیله دي چې باید په افغانستان کې یو تلپاتې اوربن حاکم شي. په همدې اساس باندې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وغوښتل چې د اجنډا لومړی بند هم لومړیتوب اوربن ته ورکړي. وګورو چې آیا طالبان په همدې باندې زموږ سره هوکړې ته رسیږي او که نه دا به هغه څه وي چې د شمې په ورستۍ اوربند په خیر بحث کوي.
مثلا که دی برخه که تاسی منفی زواب واوری بیا به چه کوی؟
خو لوقت نمخ که ده مکه باشه ایس کلا مذاکراتو که منفی آرخ بانده فکر نکو بلکه طول با مثبت رو گرو که خدا میره بانسی چه مثبت لوری تا مذاکرات لارسی زکا دا دی ولس گفتنه ده دا یوازی دی یوشتو کسانو گفتنه نده طالبان باید د افغانستان د مسلمانو مختلفه ته ارزښت ورکړي، لومړیتوب ورکړي او اوربند ته غاړه کېږدي. او که چیرې بیا پایله د پایله خدای مې کې منفي لور ته تللې وه بیا به نو په هماغه ساعت هماغه مسلات مجلسي چې څومره موږ کولی شو وتوانی د څه طالب نو د قناعت ورکړو چې په څو اوربند ته غاړه کېږدي.
بله، په دې شل ورځې وقفه کې تاسو د طالب لوی ټول غوښتنې اغم راوړې او د افغانستان د مختلفو اقشارو سره مساس د وینا له قراره لیدنې لرلې. د حکومت په ساتها به طرف نه حدونه مدني ټولنې ځوانان خزه دې ټول سره لیدنې لرلې. څومره ټول کړل چې بیرته د طالب مرکزی پلاوی مخې ته کېدی او هغه په قناعت کې آیا دغه څه وو؟
بار بار ولسمه اندا خبره کوله چې د افغانستان جمهوریت نظام باید وساتل شي. په چا ته چې جمهوریت نظام ساتل کیږي تر لاندې بلکې د افغانستان د ملي ټول ارزښتونه هم کې خوندي ساتل کیږي. یعنی د ټول ولسمه غوښتنه هم دا وه. موږ د ولسمه هم دا غوښتنه راوړې دي او غواړو چې پر اتلانتیک لوی کې له سره د طالب پلان سره د مذاکرې په منځ کې وسره شریک کړو.
څه هیله لري چې د جمهوریت بقا بشری حقوقو موضوع او د خزو د حقوقو د خوندیتوب موضوع به څومره در سره ومنل شي؟
دا باید وایي چې طالب لوی هم افغانان دي، د دې خاورې بچان دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یوازې ماته دا نه ده چې یوازې ماته د منلو وړ دي، د قبول وړ ده، بلکې د افغانستان اکثریت ولسونه ته د منلو وړ ده. هیله او غوښتنه مې هم دا ده او امید لرم چې بلاخره طالبان به د افغانستان د ټولو وګړو لومړیتوب سي اوربند ده. بلاخره طالب پلاوی به هم همدا ومني، امید لرم چې وبې وي.
ډیره مننه شریفه جانې. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی دوه ته لرسیدو وروسته ویلي چې په دوم پړاو مذاکراتو کې به له طالبانو سره جدي بحثونه ولري. هغه موضوع چې د مرکزی پلاوی د یوې خړې په توګه او د یوې افغان مېرمنې په توګه چې تاسو د میلیونونو افغان ښځو استازیتوب کوي په دې پلاوی کې، څه شی تاسو ته ډیره د اندېښنې وړ ده؟ کومه موضوع ده؟
مخته مهمه دا ده چې موږ د افغانستان اوسنی نظام چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته دارته ډیر مهم ده. دا وساتو له هغه وروسته هغه ملي ارزښتونه چې د موږ لکه د افغانستان د جمهوري اسلامي نظام ساتنه، اساسي قانون، د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، د اتباعو حقوقونه، د ولسواک او دیموکراتیک نظام ساتنه سي. د غنا هدف په افغانستان کې انتخابات دي، یعنی د ولس د رای ورکول دي، د ولس د رای ته ارزښت ورکول. دا ټول هغه لومړيتوبونه دي چې ما ته د ښځو په صفت باندې، د مرکه چې پلاوي په صفت باندې راته ډېر ارزښت ورکوي. او دا نه چې یوازې ما ته، بلکې د افغانستان ټولو ولسونو ته، خوندو او ورونو ته، ټولو ته دا ډېر ارزښت لري.
بله، څه فکر کوئ چې څومره امکان لري چې د دواړو خواو کې یوه خوا انعطاف وکړي او کوي خې دا به کومه خوا وي؟
انعطاف په ځینې داسې مسایلو کې چې هغه ټولو ولسونو ته د قبول وړ وي امکان لري. په مذاکراتو کې کله چې خبرو ته سره مخامخ کېږو، په ځینې مسایلو کې سره وټکېږو، ډېر امکان لري چې یو طرف او بل طرف انعطاف وکړي. اما د جمهوري نظام په خوندي کول کې دا یوازې د ما مسؤلیت نه ده، بلکې دا د افغانستان د وګړو هغه مسؤلیت ده چې موږ غاړه ته راچولی ده. موږ مجبور او مکلف یو چې د افغانستان د جمهوري نظام نه تر وروستۍ لحظې پورې دفاع او ساتنه وکړو. ځکه په اساسي قانون کې واضح لیکل شوی ده موږ د هغو ارزښتونو نه باید دفاع او ساتنه وکړو، او دا د موږ مسؤلیت ده. خو دې داسې مسایل بیا شته چې په دې کې اې لیکاف خو د کیږي هغه به هغه څه وکړي چې موږ مذاکرې نشته په خیر سره کینو. کله چې په اجنډا باندې بحث شروع شي، بیا سره سوال کوي چې د اجنډا ته په کتو سره چې کوم مسایل نه موږ اې لیکاف کولای شي، کوم مسایل نه طالب لاوي اې لیکاف کولای شي، هغه به په وخت زمان کې یې بحث وکړي.
بله، کور ودان. ډېر تشکر شریفه جانې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمبي په مخام په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د کانګرس په ودانی پاریدلو مظاهره کوونکو د بریټ په محل تاوتریخوالو، بے قانوني او وهلو ټکولو غوسه کړې ده. په موکړي دی رپورت ته چې زموږ همکار وحید فیضی د دراوروي.
د ولسمشر ترامپ په لویان چې د کانګرس مانی ته نه نوتل او تاوتریخوالې وکړ، په اړه ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمبي په مخام یو ویډیو خبره کړه. ولسمشر ترامپ وای،
like all Americans I am outraged.
زه د ټول امریکایانو په څیر په تاوتریخوالو، بے قانوني او ګډوډۍ غوسه یم.
ترامپ ومنل چې کانګرس د ټاکنو پایلې تصدیق کړي، خو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورنکړه. ولسمشر ترامپ وای،
my focus now turns to ensuring
a اوس ما تمرکز په سم منظم او بخنده توګه د واک پر انتقال دی.
د پنځمبي په سهار بایدن په وی بل وینا کې هم ترامپ ملامت کړ. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وای،
هغه له پایل نه زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید پیل کړ او پروند دغه بیرحمه برید او جوړیدل شو.
بایدن هغه مخ په زیاتیدونکو غوښتنو ته اشاره ونه کړه چې د تاوتریخوالو له کبله له واک څخه د ترامپ د لرې کېدو لپاره کیږي. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر او د اساس د مجلس مشره نانسی پلوسی هم غواړي چې د اساسي قانون 15مه ماده تطبیق شي. د اساس د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي،
فتنی ته د لمن وهل چې هغه پرون وکړل، هغه باید له واک څخه لرې شي. په داسې وخت کې چې لا دیار لس ورځې پاتې دي، کېدی شي هر ورځ د امریکا لپاره د ویرون کې تماشي ورزوي.
د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي آدم کینزنجر هم له ترامپ څخه وغوښتل چې واک پرېږدي.
ټولې نخې نښانې ښیي چې ولسمشر نه یوازې د خپلې دندې او قسم څخه ناهیلی شوی، بلکې له حقیقت څخه هم بې خبره دی.
د اساسي قانون 15مه ماده حکم کوي چې ولسمشر د واک او دندې تر سره کولو وسونه لري، له دندې لري شي. د ولسمشر مرستيال او د کابینې اکثره غړي برای ورکوي. نه هم د ولسمشر مرستيال مایک پینس او نه هم د کابینې کوم غړي له دې اقدام څخه په ښکاره توګه ملاتړ کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې اروپا ممکن د کرونا وایرس د انتقال په سخت حالت کې وي. په موکړی دی رپورټ ته چې زموږ همکار رڼا نورستانی درته دراوروي.
په اروپا کې د کووېډ 19 شپږ میلیونه څخه ډیر قضیه ثبت شوی او 1580 زره مړه شوی دي. د نړیوال روغتیا سازمان راپور ورکوي چې د ویروس خپرېدو کچه لا هم خورا لوړه ده چې له دې امله د دې سیمې په اوږدو کې ټولې سیمې او هیوادونه تر سخت ګرزبندیز لاندې دي چې تر 210 میلیونه څخه ډیر خلک اغیزمن کړي. د اروپا لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز رئیس هانس کلوګ وایي چې راتلونکي کال به نوي فرصتونه برابر کړي، لکه د ناروغي کنټرول لپاره واکسینونه. په ورته وخت کې هغه د دې وبا د نویو ننګونو رامنځته کېدل د اندېښنې وړ وبلل. هغه وایي د کووېډ 19 ویروس بدل شوی دی او په ویروسونو کې دا عادي خبره ده چې د وخت په تیریدو سره بدل شي. په داسې حال کې چې د ویروس د نوي بڼې د تاثیر په اړه لږ څه په ګوته شوی، هغه وایي داسې ښکاري چې نوی ویروس ډیر ژر خپریږي او ډیر ساري وي.
22 کنټریز ان د WHO یورپین ریجن هاف ډیټیکټډ دیس نیو ویریانټس. دیس ویریانټ از اف کنسرن.
روغتیا سازمان د اروپا په سیمه کې په 22 هیوادونو کې د نوي ډول ویروس وموند. دا ډول ویروس د اندېښنې وړ دی او د خپرېدو وړتیا یې خورا ډېره ده. تر دې دمه موږ پوهیږو چې د دې نوي ډول ویروس سره ناروغۍ کې کوم مهم بدلون نه راځي، په دې معنی چې کووېډ 19 نه لږ او نه ډېر شدید دی.
کلګو ویل چې نوی ویروس د عمر په اساس په ټولو کې خپریږي او داسې بریښي چې ماشومان د لوړ خطر سره مخ نه دي. هغه ویل د وخت په تیریدو سره چې نوی ویروس ممکن د نورو ناروغیو ځای ونیسي، لکه په انګلستان او دنمارک کې چې لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د بیړني برخې ستره افسره کاترین سمال وود وایي نوی ډولونه د هر ډول روغتیایي اغیزو لپاره ارزول کیږي. هغه وایي هغه ډول ویروس چې په انګلستان کې پیژندل شوی د هغه د انتقال او د کووېډ 19 واکسینونو باندې د تاثیر لپاره مطالعه شوی.
And at the moment there is no evidence for any of the
vaccines. احتمال لري چې ډېر امید لرونکي شواهد ترلاسه شي چې واکسینونه به پر دې ویروس هم کار وکړي. تر اوسه پورې دا هیڅ شواهد نشته چې دا په ډاګه کړي چې دا واکسین د کورونا ویروس پر ټولو ډولونو اغیزه کولای شي، مګر سیډن لا هم روان دي او موږ تمه کوو چې د مطالعاتو له تایید وروسته یو څه مثبت وورو. واکسین بعد د کووېډ 19 د لیک او خبرولو کنټرول باندې اغیزه ولري، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د اقداماتو تعقیب لکه د ماسک اغوستل او ټولنیز واټن ساتل د ویروس په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته کوي. په هر حال واکسینونه به خورا زیانمنونکي خلک چې شدید ناروغ وي او په روغتون کې د مرګ سره مخ وي وژغوري. د واکسین سره دا ژمنه هم رامنځته شوی چې دا ناروغي به یوه ورځ لمنځه ځي. ګالرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ داغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې سکهال سلګونه افغانانو د خپل تابعیت د پرې خودلو وړاندیز کړي او د 14 بهرنیانو د افغان حکومت نه د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې لترلګه په 13 کلنو کې د افغانانو لخوا د تابعیت د پریخودلو په دوسیو کې کمواله راغلی، خو لا هم هر کال سلګون افغانان ل خپل تابعیت څخه لا سخلی. د دغه وزارت ویاند امان ریاست امریکا غا تول چې په 1499 کال کې 322 افغانانو د تابعیت د پریخودل غوښتنه کړي او په دې موده کې یوازې 200 بهرنیانو د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست زیاته کړه چې په دغه کال کې د افغانستان د تابعیت د پریخودلو 360 او د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو 8 دوسیې نهایی شوي چې په کې د 13 کلنو یو شمېر دوسیې هم شامل دي. اکثر افغانانو په نورو هیوادونو کې ودونه کړي او له اوږدې مودې راهیسې هلته ژوند کوي. د دې لپاره چې د دغو هیوادونو تابعیت واخلي، ځکه چې دغه هیوادونه د خپلو قوانینو په اساس دوه ګونی تابعیت نه مني او له همدې امله دوی اړ دي چې د افغانستان تابعیت لغوه کړي تر څو بل هیواد تابعیت ترلاسه کړي. همداسې د دوی ماشومان دا هغه عمده لاملونه دي چې مطرح کیږي. د تابعیت د ترلاسه کولو په برخه کې هم مختلف لاملونه دي، لکه د ودونو کول، سوداګري او داسې نور اړوند مسایل. د ټولنې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تابعیت د پریښودلو په مسله کې د حقوقي او اداري لاملونو سربیره یو شمېر نور عوامل هم دخیل دي. د پوهنتون استاد جواد سلطانی امریکا غږ ته وویل، کله چې یو کس غواړي د خپل هیواد له تابعیت څخه لاس واخلي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه کس نور په خپله ټولنه کې اوسېدو ته لیواله نه دی. هغه په خپل هیواد کې د اوسېدو د لیوالتیا په کچه کې کموالی د تابعیت د پریښودلو تر ټولو عمده لامل وباله او زیاته کړه.
علاوه بر این یک نوع احساس ناامیدی یا
پر دې سربېره د ناهیلۍ احساس یا په اوږد مهال کې د راتلونکي لپاره د هیلهمندۍ نشتوالی په اختیاري توګه په یوې ټولنه کې د غړیتوب د پای ته رسولو یو اساسي علت دی. کله چې موږ په یوې ټولنه کې خپلې هیلې، هدفونه او راتلونکی نه وینو، نو هڅه کوو چې د خپل تابعیت په پریښودلو او د بل په اخیستلو سره دا او هدفونه په نورو ټولنه کې ولټوم.
ما های دیگر جستجو کنیم و از طریق عضویت در آنها و سلب عضویت از خود.
له جګړې چاپیریال، تاوتریخوالی، بیکاری او ټولنیز تبعیض څخه خلاصون د افغانستان د تابعیت د پریښودلو نور لاملونه ګڼل کیږي. ښاغلی سلطانی د هغه کسانو په اړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان تابعیت اخیسته ویل، خایي عمده لامل یې دا وي چې له دې پرته یې بله چاره نه درلوده او یا یې ګټې د افغانستان د تابعیت په ترلاسه کولو کې نغښتې وې. د افغانستان د عدلیې وزارت د معلوماتو په اساس د 1499 کال له پیل څخه تر اوسه په دغه وزارت کې د افغانستان د تابعیت د پریښودلو څه باندې 1110 دوسیې ثبت شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په قندوز کې د پولیو د مخالفتونو د پاره په سیمه کې د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون خلکو ته د پولیو واکسینونو په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هغو کورنیو شمیر راکم شوی چې خپل اولادونو ته به د پولیو واکسین نه ورکول. په قندوز کې جګړه او نامنی هم یو علت دی چې لامل یې په کلیوالو سیمو کې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي، هغه کچه ماشومان چې په تیر کمپاین کې کورنۍ واکسین رد کړي وو، فیصدي راټیټه شوې ده.
هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوي کوي د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوې دي. 0% نه 90% راټیټ شوې دي او بیا هم زمونږ لیزل روان دي او کوشش هم کوو چې علما او سره سپینګیرو سره وکیلانو د گزار سره نور مخاور سپینګیرو سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زمونږ پرسنل هم ور سره خبرې کوي او غوښتي ته تشویقي شي خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوي کوي واکسین ورته تطبیق شي.
د واکسینو یو تن رضاکار کارکونکي وحید الله وایي چې دوی د دې شاهدان دي چې ځینو کورنیو به خپل ماشومان ته واکسین نه ورکول او کله کله به له دوی سره په سخته لهجه خبرې کولې.
اما په هغې ډېر زیات ضرورت دی. ګلند د خار نه په 100 کیلومتره کې حتی خلک د واکسینو په ګټنه پوهیږي. دلته عام په هوا یې نشته. کله اتراب کې مثلا زتل امکار میکړه دی. د رادیو غانو ترڅنګ علما ملایانو ته خلک ډېر زیات اقدر په غیر زیات باور لري. مخکې به خپل صحت اتلم ډېر خلک دا چې وو چې واکسین به ردول نه به پرې خودل ډېر زشت رفتار به کوم سره. او مبلغینو کوم ټیم چې اوس جوړ شوی دی په 14 سالو کې د تاثیر داده چې اوس هغه سیمه خلک واکسین مني.
یو شمیر کورنۍ خپل اولادونو ته د پولیو څاڅکی نه ورکوي او د واکسین کولو ممانعت کوي، خو هغه کسان چې په ماشومتوب کې پولیو شوی دي د خپل فلج کې دوه پړه د کورنۍ پر مشرانو اچوي چې باید واکسین یې ورکړي وای. دینی عالمان هم وایي چې د مرض تر راتګ د مخه د ناروغۍ وقایه کول سنت طریقه ده چې لامل یې انسان صحتمند پاتې کیږي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر ملوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره نه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. ته خدای پامان.